سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مین‌روبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما، همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار برای هر کس میرسد در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه‌های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از زور هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خود میفروشن و اعضای بدن خود اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین میتونه جای ادیره بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و سرچیزهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و با تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع به هیچ صورت در حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده، و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر اینکه اونا خودم تصمیم دیگه بیرن. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن، و در سری ساخت های تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن، و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن، و افغانستان هم نیازمند از بس کمک های جاری باشه خوب است، در غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خوب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلاری که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تأمین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی اکتشای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتن واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طوری کلی قطع شده و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن، اینه که از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میان کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظر گرفتن کمک از نظر کمک های آمریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی، مؤسسه های بین المللی، دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان میرسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسمومیتی بدن، برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای اجرایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدند و سازمان ملل گفت قطع کمک های یوسعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سبب به خطر افتادن جانشان بشه. و در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق یوسعید پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمک چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همونطور که پیشترم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که کارشناس 11 هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودت هم اشاره کردی. ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک های امریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولاً کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک‌های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سال‌های 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش‌های آمریکا بودجه کمک‌های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه از رید پرسیدم که کمک‌های چین معمولاً در قالب قرضه و پروژه‌های زیرساختی راه میشه که عمدتاً کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک‌های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا این کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای علیا دارن و همچنان مربوط به این است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه. صاحب نفوذ کشورها بزرگ یا ابرقدرت ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شود که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواهد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواهد روی خوبی داشته باشه. بنابراین دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکی نابه چی تفاهم میرسند، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردند، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسما پذیرفت و همچنان سفیر خود را با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا که با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تزاری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که در آینده چی خواهد شد، نور ما بسته به این است که دنیای موجود و ابرقدرت‌ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چی تطوری میگیرن و به چه توافقاتی میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده. حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های چین برای پر کردن این خلأ واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتاً در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریباً 900 میلیون دلار قرضدار است و خود اینکه امریکا کمک‌هاش را قطع کرد بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبودی پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبع ها مراجعت کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونا که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چه شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما به منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدن های تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدنی طبیعی دیگر از طریق شرکت های چینی به شرکت های چینی داده شدن یا شرکت های مشترک و عمدتا اونا را کارخانه های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سالهای اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون ها و میلیون ها و صد ها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان میریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبره.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در روسیه مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگاه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره. از جمله مثلا قزاق مس خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگ در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس خود فارغ بسازه. ولی دیگه کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن برای زیر ساختهایی که جو ساخته شده با طور که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اونا رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دوم دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برای اینکه مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک سری تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردند اونجا و اگر زمینه رو مساعد بدانن در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهایی که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینک اینا گرفتن و واسه قراردادهای دیگه کردن این موفقیت نه انجام ده تا بالا، یعنی هیچ کار اولی اونجا صورت نگرفته، یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل عینک گرفتن، ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لحاظ اینکه آیا بکنن یا نکنن، در یک تردید هستن. وی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسی ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانهشان هم بسیار چشمگیر نبوده، فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخواهند بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست، اگر ما بخواهیم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگه الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبان فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته، کارهایی کده مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیال پیل یک کمپنی هست از اولومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستند، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودری ها را استخراج میکنند، میاله مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم باعث مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرهای افغانستان و یک کنسرسیومی که سید کریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود، همین کنسرسیوم چند بار ایر خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که بواسطه چینایی ها استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلق و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شود و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه دولتی هستن که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنن و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکن، دوست و برادرن و چین یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و به پایبند اراده سیاسی خود میکند خیلی کم است و عمدتا هر چی که ما میشنویم از رسانه های دولتی است و پنهان پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگد و آنگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادعا بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بی‌دل ناگزیر آفاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستند، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی یکقدر مؤثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتند که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت های خود داشتند. بنان ایره طوری که بیشتر عرض کردم برتان، امید و گرفته های استراتژیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبر شناخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بدن. اول افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضوع ضعیف با مسائل بین المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت ها در افغانستان و در دیگر جایها نقش تعیین کننده دارد.
بسیار تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همیشه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
بادر تا پاخم او بادر ترانم سو بادر تا پاخم یار زندر سرا خانه دورانه شجو یار زندر سرا خانه دورانه شجو گی او بادر ترانم سو بادر تا پاخم او بادر ترانم سو بادر تا پاخم یار زندر سرا خانه دورانه شجو گی یار زندر سرا خانه دورانه شجو گی
Sobadere tapo, رادیو.
آزادی ملمه
شدی سر ډول د تشبوس او سوداګری په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبس افغانی دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیوی جان مننه چې وخت یو استي په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو سر ډول بزنس کوئ او بیا دا چې په سوداګری کې د مسلکی پرمختګ لپاره سر ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ماته دعوت راکړی دی. بلې اوس په سوداګری برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره به له شکه چې ستراتیژي اولی ستراتیژي دا چې څوک باید خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیاب کی. که څه هم هر بزنس کوم تاسو ورته وګورو اکثر وخت د لاسو بزنسونو نه وروسته له پنځو کلونو سره دوه بزنس کېدای شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثر زیاتره بزنسونه کېدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه په خپله یم د پنځو کلونو زیاتره کېږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت هستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم خپل ځان سره بوخت وساتو.
ښه دیوه جانې، د یوه پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبر ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ورته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پکړه باندې زه ډېر زیات معلومات لرم که نه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغې سطح باندې لکه شنل چې شو دیوش ولا یا دغه په د دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغې برانډونو ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخ کېږي تر څو ته هغې ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله یې دا ده چې په خپله په برانډ باندې چې ډېر زیات کار وکړي او غیر لپاره ډېر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډېر زیاتې غټې پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپېژني او په هغې باندې به خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعیت یوه کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځلې چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان لپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر سره چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پک را باندې دوی زیاتره معلومات ځانته را پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې د همدغه برانډ شتون شته دی؟ آیا اړتیا ورته شته ده؟ آیا هلته خلک په دغه رقم یو شوده ضرورت لري که نه لري؟ نو وروسته هغې نه بیا دوی کولی شي تمرکز زیاتر وخت برانډ ته واچوي. زموږ افغانانو په منځ کې که چېرته بیا برانډونو ته وګورو، زموږ افغانان متاسفانه په برانډ کې ډېر زیات کامیابه نه دي. موږ تاسو وینو د نړۍ په سطح باندې ډېر کم برانډونه لرو. کېدای شي چې الکو ځای وي یا د ځینې نور برانډونه دي چې هغوی وشفه کړلی چې خپل نوم راوباسي، خو متاسفانه د برانډ په حساب باندې زموږ افغانان اکثره وخت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي، نو برانډینګ ته به ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او هم همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم پخپله. دغه ستاسو بزنس چې دی د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کومو هلو ځلو ته ضرورت لري؟
ګورید، زما په نظر سره همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یو برخه باندې تمرکز وکړو. که چیرته څوک غواړي چې یو فابریکه که چیرته څوک لري او هغه سر پروډکشن کوي، دا به ښه خبره وي چې په موږ عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدینه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثر وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې هغوی تمرکز دي ته ځي چې زه دواړه شاین غواړم مخته بوزم بیا په دواړو کې اسان ډیر زیات پرمختګ نه کوي. نو زموږ شته موږ زیاتره وخت کوشش کوو چې موږ بزنس تو کسٹمر چې موږ راوسان د خپل بزنس ته موږ کسٹمر ته مال ور باندې خرڅو. موږ بزنس په بزنس باندې کوشش نه کوو چې غي بافه کې چې هغه اومد فروشي ده چې اومد فروشي باندې موږ تمرکز وکړو. د خاطر چې دغه مارکیټ یا دغه استراتیجی او دغه لارا بيخي فرق کوي. نو شته دي بزنسونه چې وګوي دواړه کارونه مخته بیاي خو زیاتره وخت موږ به تاسو ورته وګورو چې دوی موافقه دي کنه دي زیاتره کم موافقه دي. د خاطر چې چیرته دوی تمرکز سمغوي بخې ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس را هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي. نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې او په دې خاطر باندې تمرکز هم غیتم ګډي زیات ورکړی تر څو موږ وشو کړی چې په دې برخه کې نسل کامیاب وځو خو په دې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي کومې ستونزې لري څنګه ستونزې د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورستر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورستر بلې عام اعتبار پیدا کړو او هم د غیر پاره لیدلې وشي.
شه د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو د دې لپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي.
ډیر زیاته مهمه خبره ده. نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر زیات شوی دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدلې چې ډېرې غټې غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې د خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډېر کم وځي د شاپینګ دپاره. اکثره غټ غټ بزنسونه هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه چې هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې. نو د آنلاین طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي د دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډېر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډېر زیات خوشاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډېر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي. زه به تاسو ته مثال درکړم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسټمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو به پوښتنې درلودلې خو وروسته له نه چې موږ ای ای را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د ای ای له طریقې نه موږ ایمیلو ته ځواب ورکړو. زموږ خپل هغه شمیر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز یوړل. نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او د دې څنګه سره بزنسونو ته ډېره ګټه هم رسولی شي خو چې په صحیح طریقه باندې ونه استفاده ونه شي او په خپل بزنس باندې پوه شي چې زموږ بزنس څه شی په کار دی او کسټمر مې کوم اړتیا لري.
شه دیو جانی که دغه برخه ته ځیر سو چې تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی یا حالته تمرکز د نارینه و ډیر وی شته څه ډول په هغه برخه یا سنتونو کې لار موندلای شي.
انګورې ځکه کوم چې په هر برخه کې هر مېرمن چې ته د افغانستان وي او د افغانستان نیوي هر برخه کې مېرمن کولای شي چې علیزاله وکړي او کار وکړي. ځکه کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ سره دلته تخیم کونه ډیر زیات دی خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې مېرمنې شتوي چې وګوي د کور بیرون تر راوتلې او وګوي به تمرکز کوله تر څو وشي کړی چې یو ورکه بزنس را جوړ کړي او وروسته هغې نه بیا خپل بزنس وراسته بلې غټ کړي. که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې مېرمنې د سوداګریز په برخه کې ډېرې کمې لرو خو په اروپا کې زه فکر کوم وراسته بلې مېرمنې شته دي چې هغوی تمرکز کوي بزنس خواته. خو زما مېرمنو ته به همیشه خبره ده وي چې کوشش وکړئ چې که چېرته بزنس که څه هم وړوکی فکر ولرئ یا د وړوکي نام شروع وکړئ تر څو وشي کړی چې په خپله پښو باندې ودرېږئ. راز د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې د ورو ورو شي کړئ که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته غینه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي. نو زه فکر کوم چې د مېرمن د پاره امکانات ډېر زیات دي خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په مېرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابره نه وي هغه امکانات ډېر کم دي. خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ مېرمنو ته شته دي همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته
شه. تاسو د افغان شوزو خبره وکړه په افغانستان کې د نن تاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې د چا افغان شوزو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې؟
زه په کوم اوله ننګونه خوم ده چې متاسفانه میرمن نن ورځ غږ نه لري. څه وخت چې میرمن غږ نه لري، امکانات د کار نه لري یا اجازه د کار نه لري، او دغه د څنګه سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره، سر کوم دغه ډیر غټي غټي ستونزې دي چې افغان میرمن اکثره وخت ورسره مخامخ کیږي. او د ډیر وړکتوب نه یو افغان میرمن همیشه د ویشیل چې بزنس همیشه د نرینه د پاره دی، اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ دغه خپل موږ چې د کلیمان چې استفاده کوو بزنس مان موږ تاسو همیشه په دې کې نرینه راځي، مګر هم بزنس وومن ډیر کم پکې استفاده کوي. دوه خدای کلیمه به خې عامر شوې ده نو صرف کم نه صرف په افغانستان کې، په نړۍ کې اکثره وخت موږ وینو د بزنس یا تجارت کې چیرته خبرې پکې کې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو، میرمن ډیر کم را مخته کیږي یو جرأت پکې کوي. دلیل دې دا چې بزنس لپاره ډیر زیات وخت ورته پکار دی، او د غیر څنګ سره زبر کومه چې ځنې فیصلې دي په بزنس کې چې باید وشي، کله شي چې ځنې وخت میرمن ورسره ستونزې ولري. او زکه هم د خبره کومه چې میرمن ډیر کوي، میرمن د اکثره وخت چې میرمن به پورته شي وي دی او بزنس کړای دی او کوشش کړای دی چې چون تلاس واچوي، د نړۍ نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډیر ښه شکل باندې بولای دی مخته.
غواړي چې سوداګری را وباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي، ستاسو په نظر باندې هغه کوم تیروتنې دي چې دوی باید ونه کړي او یو کامیاب بزنس را وباسي؟
ګورئ، زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر څه چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کیږي، زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده. خو دغې دپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیټې سطحې نه باید څوک زیاتره وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه، د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کړي، تر څو چې مطمئن نیوي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخت بولای شم کني شم بولای. او دغه څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل څه بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي، د کاپی نه به ځان را بیرون کوي، کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي، خبر دی چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په کود راولای دی کوم ستونزه سره مخامخ شي دی، د کسان کوم نسیات چې وی کوي یا کوم معلومات چې وی ورکوي کولای شي چې دغه نه بهتر استفاده وکړي. نو زیاتره وخت زه وینم چې ډیر خلک دي هغه ویزه ډیر کم پیسې ورسره وی چې زه د غټ بزنس جوړوم، نو هغه دې په خاطر باندې چې ډیر غټ بزنس په فکر کې شي، هغه ډیر کم پیسې په ډیر کم موده باندې هغه د لاس ورکړي او بیا ډیر پخیمانه وي چې ولې هغه ځینې فیصلې کړې وي. نو زه فکر کوم چې چیرته د چاسره پیسې ډیر کم وي، د کام شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو وشي چې خپل ځان پورته کړي. دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي، ما ولیدلې چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي، بیا بزنس هم صحیح مختار نه شي، بیا قرضونه پوري او بزنس هم صحیح مختلې وي تللی. نو دا څو خبرې دي چې زه غواړم چې هغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض مخ اخلي، یا چې ته پوهیږي چې بزنس هم نه وایي او د غیر څنګ سره کوشش وکړي تر خپل بزنس په اړه باندې زیاتره معلومات ولري. هغه کسان چې دغه بزنس مختبی دغونه معلومات واخلې او د کوم کاستمر چې تاسو غواړئ چې پله توجه ورته ورکه یا چې غواړئ چې وی ساس نه خرید وکړي، دغه په اړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړئ. د نن ورځ د قوانینو د مغه مملکت کې چیرته اوسېږي، دغه مملکت په قوانینو باندې ځان سم سي پوي کړئ چې تاکسونه څومره دي، څومره مصرف هم دی، څومره پیسې به تاسو دولت ته ورکړئ او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کارته نیسئ. نو دغه شیان چې کوم چې مصرف دی باید په نظر کې ونیسي تر څو وشي کړئ چې یو موافقه یو کامیاب شرکت یو بزنس را پای.
د آزادی ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچار سره ملمدی. مننه چې تاسو وخت وایستې د دوه مرکې د پاره او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست دغه هدف څه وو په څه خاطر باندې جوړ سو؟
او ډیر مننه مرجان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه مونږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول واکې ترلاسه کړي. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې راجستر کړ او دا 13 دسمبر 2023 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته زمونږ د جاړه باد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما غي سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ماغه چې موږ بیا تلاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یو کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایسئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
سي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول. نو دغه وضعیت موږ درک او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دوی او په پښتونخوا کې هم چې نامنی دا جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، دا وی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو. بیا دا هغه وضعیت دا وی پر ژوند، دا وی پر کورنۍ او څه اغیز دی. او بیا په ټوله کې دا سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي کنه. نو دا زموږ اهداف دا چې کوم زموږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه و.
ششه بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده او تر موږ رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیالم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه، او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لرې شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نه شم کولای چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکاران یو، مونږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقینو کوي چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه غنچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو باید ورسي، دا هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او له هغوی بیا هغه مادي او معنوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس عصر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالي ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینې د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې خو لا هم ډېر اشد ضرورت دی، ډېره اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان که دا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وي، یو له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شول په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زه نشر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیر سندري دي، ما خو تاسو ته ویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي.
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجدورنا اب دکھن پورشا ساتھ وجدورنا اب دکھن پورشا
سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اب تفمن اورشا ساتو وجو دورنا اب تفمن اورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده مننه
غتنی ولی انداز داس اوکړه منی ګل پغریونی ولی انداز داس اوکړه منی ګل پغریونی ولی انداز داس اوکړه خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی په ما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی په ما کار نلری منصور وګرځي مستانا مولانا